السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ځوان فکر خبرونې ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی. نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استاذ روزا اوتمبایوه یو ځل بیا زده کړو ته د افغان جنو او میرمنو د لاسرسي غوښتنه کړې ده. اغلې اوتمبایوه د زده کړو د نړیوال ورځې په مناسبت چې نن د جنوري په 24 لمانځل کیږي، یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې زده کړې د افغانستان د راتلونکي او اوسنیو ننګونو سره د مبارزې لپاره مهمې دي.
In Afghanistan, education for all, for girls and
په افغانستان کې د ټولو نجونو هلکانو سړیو او ښځو لپاره تعلیم د دوی له اساسي حق هم پورته دی. تعلیم د افغانستان د راتلونکي لپاره یو بنسټ دی. د افغانستان لپاره تعلیم یو اړتیا ده.
طالبانو د 2020 کال په وړي کې واک ته رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او د 2020 کال په دسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. د افغانانو او نړیوال ټولنې لپاره لپسې غوښتنو سره سره تر اوسه طالبانو د نجونو ښوونیز او تحصیلي مرکزونه نه دي پرانیستي. ملګري ملتونه وایي افغانستان پخوا نړۍ ته ښه ساینس پوهان، شاعران، انجینران او انستور مزلي وړاندې کړي چې په وینا یې پر دې میراثونو باید ویاړ وشي. له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو په لړ کې پرون هم 55 کورنۍ افغانستان ته راستنې شوې. په دې لړ کې پرون 20 کورنۍ د تورخم او 23 د سپین بولدک له لارې هیواد ته راغلي چې ځینې یې خپلو سیمو او یو شمېر نور یې د کډوالو په جوړو شوو کمپونو کې میشتې شوې دي. د طالبانو د حکومت یوې کمیټې چې همدې کډوالو ته خدمات وړاندې کوي نن چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغو کډوالو ته په بیلابیلو برخو کې اړینې مرستې رسیدلې، خو د مرستو جزئیات معلوم نه دي. تر دې وړاندې ګڼو دغو کډوالو ازادي راډیو ته شکایت کړی چې په لومړیو کې څه ناڅه مرسته ورسره کیږي، خو د وخت په تېرېدو یې بیا څوک پوښتنه هم نه کوي. له پاکستانه په تېرو څو میاشتو کې د راستنو شوو کډوالو شمېر له 15 لکو ډېر ښودل شوی. ازبکستان او پاکستان په افغانستان کې د ترانسپورت او مواصلاتو پر موجوده پروژو خبرې کړې دي. دغه مسلې د افغانستان لپاره د ازبکستان او پاکستان د ځانګړو استازو اسمت الله ایرګاشیف او آصف درانی ترمنځ خبرو کې یاد شوي. دغه ملاقات په تاشکند کې شوی دی. ترند خبری آژانس چې تر ډیره د منځنۍ آسیا او قفقاز پیښې راپور کوي نن چهارشنبه لیکلي چې دواړو لورو د ترمیز مزار شریف او کابل پېښور پر د ریل لارو خبرې کړي. د پاکستان چارواکو دغه پروژې د سیمه ییز اتصال لپاره مهمې بللې دي. اسرائیلی پوځیانو پر غزې تړانګې خپلو درنو بریدونو ته داسې مهال دوام ورکړی چې په اسرائیل کې دننه په همدې جګړه کې د وژل شوو پوځیانو د ویر مراسم نیول شوي. فرانس پریس آژانس لیکلي چې د اسرائیلی پوځیانو د جګړې تمرکز د غزې تړانګې پر خانیونو سیمه دی. د اسرائیل پوځ وایي د غزې د جګړې له پایله د دوی سرتیرو ته مرګونې ورځ تیره دوشنبه وه چې د دوی پټکو د ترهګرو په غلچکیو بریدونو کې 24 تنه ووژل شول. اسرائیلي پوځیان په غزه کې له حماس څخه دریځې ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي په جګړه بوخت دي، خو ملګري ملتونه وایي د جګړې زیان عام خلکو ته رسېدلی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام خبرداری ورکړی چې د غزې څخه باندې 2 میلیونه اوسیدونکي د خوړو له شدید نه مسؤلیت سره مخامخ دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی. تاسیس مخه د ازادي راډیو نوريوز مخ دا پروګرام هم د شیبه د ازادي راډیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پښوندې بڼه ګوري. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت پریکړه کړې چې د پوهنې وزارت سره په همغږي کې له مدرسو فارغ شو کسانو ته د لسانس او ماسټري اسناد ورکړي. د لوړو زده کړو وزارت پر خپل ایکس شبکې په خوندي ټویټر ویلي د دني مدرسو له بیلابیلو دورو فارغانو تر ازموینو وروسته د بکلوریا، لسانس او ماسټري اسناد ورکوي. د دې دواړو وزارتونو د معلوماتو پر بنسټ په دې ازموینو کې به د مدرسو 50,000 طالبان او فارغان ګډون وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال د مدرسو فارغانو ته د لسانس او ماسټري د سندونو د ورکولو لړۍ پیلوي چې تیره میاشتې د ملکي لوړو زده کړو قانون هم لغوه کړ. همدا شان د طالبانو حکومت محمد دلوړو زده کړو سرپرست وزیر په هرات کې یوې ناستې ته ویلي وو چې د تثبیت سویه په ازموینه کې به له ملایانو او طالبانو سره سختي نه کیږي او هغوی ته به ډېر ارزښت ورکول کیږي چې ډېرې چاودنې یې کړې وي. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کله یوې خوا نجونې له شپږم ټولګیو پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړې دي، خو په وړاندې مدرسو ته پاملرنه زیاته شوې ده. د طالبانو د پوهنې وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې په هر ولسوالۍ کې به لس مدرسې جوړوي او په دې مدرسو او نورو تعلیمي او تحصیلي ادارو کې د سل زرو هغو استادانو د ګمارلو خبر هم ورکړی وو چې په دیني برخه کې زده کړې کړي دي. یاد وزارت همداشان ویلي وو چې په هر ولایت کې یوه لویه جهادي مدرسه هم جوړوي چې تر دې مهاله په 5 ولایتونو کې د دې وزارت په خبره جوړ شوې دي. نن په پروګرام کې په همدې مسایلو خبرې کوو. لا تاسو ورو چې تاسو د طالبانو دغه اقدام چې لا دینی مدرسو فارغانو ته د لسانس او ماستری اسناد ورکوي د اقدام څنګه ارزوي، او په دې اړه هم لا تاسو ورو چې د نړۍ له اوسنۍ ټکنالوژي سره برابر زده کړې په مدرسه کې کیږي که په ښوونځي کې کیږي، او هغه چې له مدرسو فارغېږي آیا په د کار په مارکیټ کې ورته ځای شته که نشته، او که شته په کومه طریقه باندې. په دې مسایلو به له میلمنو هم نظرونه واخلو او ستاسې تبصرې به په فیسبوک کې هم راواخلو، او که غواړئ چې په خبرونه کې راسره په ژوندۍ بڼه خبرې وکړئ کولای شئ چې زموږ واټساپ ته چې همدا شیبه فعاله ده زه تاسو ته شمیره وایم هم دې ته زنګ ووهئ او خپل نظرونه راسره شریک کړئ. د واټساپ شمیره به تاسو سره وړاندې په خپرونه کې شریک کړم. د خپرونې میلمانه به تاسو ته اوس در وپیژنم. نن سره په خپرونه کې د پوهنې وزارت پوهنای مرستیال او د پوهنتون استاد ابراهیم شینواری، د پوهنتون استاد بلال عمر په روسیه کې د طب پوهنځي محصل حکمت اساقسی، او په هند کې د پوهنتون محصل هلال محبت را سره په خپرونه کې. د تاسو ټول قدرمن ستړي مشي په خیر راغلي. کامل مانه را سره وی شینواری سیبوی په پایل کې به شینواری سیب ته ورشو. شینواری سیب تاسو ستړي مو شی په خیر غلې پروګرام ته که تاسو را سره په پایل کې په دې اړه باندې چې د طالبانو دغه اقدام تاسو څنګه ارزوي او فکر کوي کوم کسان چې په مدرسو کې زده کړه کوي د ښوونځي ځای نیسي او د اوسنی عصر له زده کړو سره برابر زده کړې پکې کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته اوریدونکو سلامونه وایم. اوریدونکو ته فکر کوم د فکری او ایدئولوژیکو ګوندونو حکومتونو دا خاصیت دی که تاسو په یاد دي په 50 کال کې چې کله دا د ثور بدلون راغی هلته هم کوشش وشو چې مکتبونه او پوهنتونونه په هغه ایدئولوژیکي طرف بوزي. همدارنګه د استاد رباني په وخت کې په سلګونو کسان د استعداد پرته د پونتونو سازان شو. دوی وختل چې د دې د ګوند او د دې د فکر خلک پونتونو کې ډیری د وسانې ادارې ډیره فکری ده. فکر کوي چې ټول برخه باید د دوی د فکر او د دوی د نظر په روان ونیسي، نو ځکه چې دوی د مدرسو نه فارغ شوي غواړي چې مدرسو فارغانو تازه کې وخت ورکړي. خو فکر کوم دا په ګوندمحال کې افغانستان ته ډیر تاوان کوي. یوه تعداد خپل هم دغه کسانو ته هم تاوان کوي چې د مکتب او مدرسې دواړو د نصابونو په ډول نو تر اخرنۍ سنفون پورې په منظم یو تسلسل راغلي دي. نو کله چې د نهم سن پورې یو چا مدرسه لوستي او هغه تراولي د نورستي مکتب کې شامل دا به ونه شي کړي. نو بیا د دوی سوی بټیټه یې کیفیت به هغه سي نه چې لازم ده. نو دوی بیا ځان ته په یو آزاد او مستقل مارکیټ کې کار هم نشي پیدا کولی او مملکت هم څه ډېره ګټه نه لري. البته یو ساحه ډیره مهمه ده چې تخنیکی مسلکي زده کړې دي. کله چې موږ معرف کیو زمونږ تصمیم دا و چې ورو ورو د عمومي زده کړې او اسلامي زده کړې د نهم نه وروسته فارغان تخنیکی مسلکي زده کړو ته ورکو، ځکه که تاسو ته معلومه ټول جهان کې د متوسط کسبونه او کارونه ډیر پیدا کیږي، لکه متخصصین د برخې ډیر کمی، زیاترین کارونه تخنیکی او مسلکي او حرفوي دي. نو لکه جرمنی په دې کې ډیر کامیاب ملک دی، هغه بیکاری کچه په ټول جهان کې ټیټه ده. علت یې دا دی چې دا تخنیکی مسلکي زده کړې کې ډېرې دي. زمونږ پلان هم دغه و چې د مدرسو او د عمومي تعلیماتو د زده کړو د نهم سن فارغان تخنیکی مسلکي ته ولېږو چې دوی کسب او حرفه او مهارت زده کړي او ډېر زر ځان ته کار او خپلې کورنۍ ته روزي پیدا کړي او حلال روزي. نو زما پیشنهاد ورته دا دی چې که دوی ډېر دې سره علاقه لري بیا دې دغه تخنیکي مسلکي زده کړو ته ولېږي، او که دوی تخصصي ساحو ته لېږي لکه طب او انجینرۍ او زراعت او اقتصاد ته بیا هلته ناکامېږي سوی ټیټېږي. فکر کوم نو دا بیا دوی ته هم تاوان دی، افغانستان ته هم تاوان دی.
شنوار صاحب که چیرته دغه مدرسو ته وکتل شي لکه څنګه چې طالب چارواکو یادونه کړي هغه چې د دوی په خبره د خمسیه دورې نه فارغ وي دوی ته بعد بکلوریا او لسانس اسناد ورکول کیږي هغه چې بیا عالمیه دورې نه فارغ وي دوی په خبره باندې هغه ته بعد ماستری اسناد ورکول کیږي دغه دورو یادونه که څام دوی نه د کړي خو په ټوله کې ساسه پان باندې توپیر د کلونو څومره د لکه څوک چې په ام ډول باندې ماستری اخلي دوی مجبور دي اتل کالا یا لدین ډیر شل کالا تعلیم وکړي کا هغه د سی یو پانځه وی چې څلور کالا بلسانس وای دولس کالا مکتب او لاغین روس او ماستری کې تقریبا 3 کالا وخت اخلي دغه چې طالبانو دا کم سیستم راندیس کړی دی په دې کې مثلا یو څوک چې د دوی پیسې لا باندې د ماستری اسناد تر لاسه کوي څو کالا بس دکړې کوي
او زه خو دوی د سیستم نه ډیر خبر نه يم چې اره دا تاسو کوم کټګوري نه وایلی چې اره دا ورک څو کالا درس وای خو د طالبانو په غتیره دوره کې زه محصول ما او د دوی ځنې مشران ما ولې درورته مې ویل چې تاسو د مدرسو سیستم بیرته اصلاح کړئ. اصلا د اسلامي مدرسو اصولي سیستم د نظامي مدرسو سیستم و چې هغه کې به قرآن او حدیث نه علاوه کسب او مهارت او فنون هم لوستل کېده او په همدې خاطر هغه د اسلام طلایي دوره چې د نړۍ په تاریخ کې یو ځلانده دوره ده د هماغه مدرسو د محصلینو او فارغانو د کار او فکر محصوله. متاسفانه وروسته د استعمار په نتیجه کې مدرسې یوازې محدودو برخو ته یعنی ټول دین تم نه د دین درې فیصد فقهي مسایل د فقهي مسایلو ته وقف شوې. نو که دوی لس کاله یا شل کاله ویلی دوی د نورو رشتو ماستر کېدی نه شي ځکه دوی خو د دین په محدودو برخو کې مطالعه او پوهه لري. دین ډېر عمیق دی، ډېر ژور دی، مګر دوی یوازې په فقهي مسایلو کې معلومات لري. نو هغه بیا د ساينس او ټکنالوژي او مشرۍ او رهبرۍ او مدیریت او دا برخو کې په هغه مهارت نه لري. نو د دې تاسو موږ وړاندیز بیا هم دا دی چې دوی د ماسیلونو یو دغه ارزونه وکړي په تخنیکي مسلکي زده کړو ته معرفي کې نو خو به شي یو کسب کمال وزده کې عاجل د مملکت هم په کار راشي او د دې کورنۍ سره مرسته وشي. خو که دوی د هغه خلکو نه متخصصین جوړي چې هغوی هیڅ لاره نه ده پرې کړې نو په دواړو طرفونو هم د شخص هم ټولنې ته تاوان لري.
مدنه شینواره سپ کور ودان تاسو بیر تر ګرځما اسقزه سپ تاسو ستړي مشه د نوم تلفظ مدوم رستونځمن شوراته کتا سره تا وای په روسیه کې چې تاسو زده کړی کوي دا اوس چې د طالبانو کوم اقدام د یو دوی غواړي هغه کسان چې په دینی مدرسو کې زده کړی کړی دي دوی ته د ماستری او لسانس اسناد ورکړي. تاسو د یو محصل په توګه باندې څو کال کېږي چې په دغه رشته کې چې تب د درس وایسته او په روسیه کې چې تاسو د لالیاستیت مت په جمهوریت کې تللیسته هلته د محصلینو د وضعیت په اړه باندې راته وایا.
مننه تاسو د بلین څخه. لومړی پښتنه زب غواړم پایسته محصل اوست نن چې تاسو فنه لکه نور کشورو کې هم د افغان محصلینو لپاره په روسیه کې مرده یو ګڼو مشکلات سره مخامخ یو ګورای چون سعید دا خبره چې اوس امارات مثلا افغانستان کې حاکمیت لري خودیم چون یانته اوس یو حاکم دولت ته نو د دې څخه د ځوان نسل او د ځوان قشر هم دا هیله ده چې دوی ته کوشش وکړي زمينه د تحصیل مساحت کې او د تحصیلي سیستم باندې کوشش وکړي چې نور قیدات نور محرومیتونه وزن کې په دې خطر دا سبب د دې کې چې نور وزوان نسل او وزوان قشر د دې پر ځای چې وطن کې پاتې سي هغه هسته وطن دوستي چې ورسره هغه مر سره پاتې سي نور زمينه د دې دغه سي او افکار او دغه سي فکر ورته برابر سي چې دوی باید د وطن نور پرېږدي او د وطن څخه پتیخت دغه سي ستاسو تکوالی سم چون یو نمونه وایم هغه تقریبا دغه تیر کال کې 2023 کې سپتمبر میاشت کې باید 400 محصلین دغه لوي دغه څخه چون ټول دغه 400 محصل دولتي بورسو ته کامیاب شوی و خو متاسفانه خپل د تحصیلات وزارت یو د زمينه ورته مساعده کړه په مختلفو طریقو څخه د دوی یو سمستر درسونه تیر سو مختلفو بانوي د توکر چې تاسو په افکار ته تغیر کول کیږي نو خود تقریبا یو سمستر هم د دوی هم د زایس نو زموږ هیله په هیڅ ځوان د وزارت تحصیلات عالی نه او مجموع کې د امارت د رهبرۍ نه دغه چې ځوانان ته باید د زمينه مساعد کې چې ځوانان نور هم د وطن کې پاتې سي او دغه تعلیمي نظام باندې دغه خندونه دي کدی په زنانه قشر باندې وردی او دی کپ نارینه قشر وردی دغه څه فکر دغه او دا خپل ایدیولوژي چې لري د تعلیم او تحصیل په مقابل کې دې تغیر ورکړي. ګورئ موږ تاسو که همسایه کشورو کې وګورو، نورو کشورو کې امارات شته، سعودي کې شته، عربستان کې شته، همدغسې امارات چې هلته د دوی څخه مو همدغسې هیله ده چې همدسې امارات افغانستان کې دغه کې دا اوس سعودي یو امارات، عربستان هم امارات، هغه بلته ګوره مریخ ته سپوږمکۍ استي، خو موږ تاسو امارات دا امارات ځکه آسمان فرق کوي، نو هیله مو دغه ده ورنه چې کوشش وکړي تعلیمي نظام باندې از ما په نظر دوی خبر ته د سر راځي او دا تعلیمي نظام د سر نه دوی اصلاح کوي. دا هم ډیر وخت نیسي، هم د افکارو باندې به ډیر بد د تاثیر وکړي، او سبب د دې سي د غزوان قشر چې به تحصیل یې کړی دا ټول د وطن نه وتښتي. نو زما په نظر اصلا دا بدیل نه ده چې دوی راسي مدرسو ته مثلا دوی وسعت ورکړي او دوی سرمایه ګذاري وکړي دغه باندې. په دې خاطر اوس دنیا چې دنیا د ټکنالوژي ده،
که تاسو راته وایي ساغزه صاحب، تاسو اوس په روسیه کې محصل یاستئ، په ټوله کې هلته د کوم محصلین چې د سقوط نه وروسته، د کابل د سقوط نه وروسته درغلي دي یا لغې نه وړاندې و، د دوی ستونزې څه دي؟ او کله چې دغه ډول اقداماتو نه خبرېږي، لکه اوس طالبانو ویلي چې دوی به کوم کسان چې له مدرسو فارغېږي دوی ته به د ماسټري اسناد ورکوي یا د لیسانس اسناد ورکوي. ما مخکې میدونه وکړه دا اوږده دوره ده او ډېر کلونو وخت نیسي چې یو څوک ماسټري وکړي او دغه اسناد یې ترلاسه کړي. تاسو چې بهر یاستئ څه فکر کوئ او هغه ستونزې چې په دې هیوادونو کې له پانتونونو سره لري، په دې برخه کې هغه د ځوان په توګه راته وایه چې څومره ناهیلی کېږي او د دې په اړه باندې فکر کوي چې بیرته افغانستان ته ستون شي، هلته به د کار زمینې درته پیدا شي؟
دا اصلا ستاسو د خبرې په تایید سره زه بېخي تاسو سره موافقم. همدا اوس ګورئ، ما تاسو ته مخکې عرض وکړ، اوس دنیا اواسه د ټکنالوژي ده، که موږ واقعا حتی د اروپایي او نور کشورو څخه بېخي خپل په ځای که د همسایه کشورو سره وغواړو، د دوی سره باید یو سالم رقابت ولرو. موږ ټکنالوژي ته ضرورت لرو، ټکنالوژي د مکتب او پوهنتون څخه
په انټرنیټ کې لږ څه ستونزې ده، په بخښنې سره چې ستاسو انټرنیټ کې یو څه ستونزې ده، بیرته به هڅه وکړو چې له تاسو سره وصل شو، او بل ځلې چې له تاسو سره وصل کېدو تاسو لږ په لوړ غږ خبرې وکړئ چې موږ کولای شو ستاسو خبرې په سمه توګه باندې او په لوړ غږ واورو. ورزو خپل بل قدرمن میلمه د پوهنتون استاد بلال عمر ته، ښاغلی عمر تاسو هم ستړي مشئ، بخیر راغلی پروګرام ته. فکر کوم چې دا عمر اړیکه راسره پرې شوې ده، وربشو هلال محبت ته که دوی راسره وي، که هلال محبت وي دوی به راواخلو، خا دوی هم نشته پروګرام کې. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ سره په پروګرام کې خپل نظرونه شریک کړئ، او په دې اړه باندې چې د طالبانو دغه اقدام چې دوی غواړي د مدرسو فارغ شوو کسانو ته د لسانس او ماسټري اسناد ورکړي، ستاسو په اند باندې د طالبانو څه ډول پرېکړه ده؟ ورزو شینواری صاحب ته، شینواری صاحب که تاسو راته وایي، مخکې اساقزي صاحب هم یادونه وکړه، دغه ډول اقدام د دوی په نظر باندې ځوانان ناهیلي کوي، په ځانګړې توګه هغوی چې له افغانستانه بهر تعلیم کړی دی او د نړۍ له عصري علومو سره یو څه بلد دي. ساسې په ان باندې که چیرې په افغانستان دننه لکه دا څنګه چې اوس دا نظام روان دی، او د مدرسو ډیریدل وي ورځ په ورځ باندې، او په دې کې که څه هم دوی په خاص ډول باندې یادونه نه کوي چې کوم مضامین به تدریسېږي، خو لکه څنګه چې موږ مدرسې نوم نه پوهیږو هلته دیني مسایل تدریسېږي. که چیرې دا مسایل همداسې دوام پیدا کړي، دغه ځوانان چې افغانستان کې دننه دي دوی لوړې زده کړې ونه کړي، څومره افغانستان له نړۍ نه شاته پاتې کیږي ورسره تحصیلي نظام؟
ډېره مهمه سلام دا ده. د تعلیم مسلی هدف دا دی چې لومړی قدم کې یو فرد علم زده کړي، دویم مهم شی دا دی چې دا مهارت د ژوند زده کړي، او داسې یو عالي انساني ذهنیت زده کړي چې ځان او کورنۍ او وطن او بشریت ته د خیر په فکر کې، نو دغه ټول نه قابلیت جوړیږي. د تعلیم هدف، د اوسني عصري تعلیم هدف دا دی چې د یوویشتمې پېړۍ قابلیتونه زده کړي، او لکه مخکې چې زموږ محصل وویل، اوس خو ټول قابلیتونه ټکنالوژي پورې تړلي دي. نو د نړیوال تعلیمي کمیسون یو ډېر دقیقې څېړنې، ډېرې دقیق څېړنې دا خبره منخ کړې چې تر 2030 پورې به دا اوسنۍ موجودې 50% وظیفې، یعنې 2 بلیونه وظیفې له لاسه لاړې شي. او علت همدا دی چې ټکنالوژي نوي کېږي، هغه څوک حتی هغه ملکونه چې ځوان قشر یا کار د عمر خلک یې په ټکنالوژي حاکم هم دي، تر که نوې ټکنالوژي زده نه کړي که د کارونو طبیعت تغیر کوي دوی خپل کارونه له لاسه ورکوي. نو په افغانستان کې متاسفانه چې موږ ګورو په مدرسه کې نه ټکنالوژي شته، نه ساینس شته، او نه ریاضي شته، او نه د ژوند نور مهارتونه شته. نو په دې حساب چې څومره د مدرسو د متعلمینو شمیر ډیریږي د فراغت نه وروسته د بیکاری او فقر ګراف ورسره لوړیږي چې مستقیما دا تناسب لري د هیواد د فقر او د ولس د بیکاری سره. نو په دې حساب څومره چې د مدرسو شمیر ډیریږي هماغومره په راتلونکي کې د بیکارانو شمیر ډیریږي، ځکه که چېرته د علماو کرامو سره موږ محاسبه وکړو افغانستان کې به ټول 50,000 جوماتونه وي. نور جومات کې یو ملا او یو مؤذن په کار دی، دا نور به څه کوي؟ که دوی وایي چې موږ دې ملایان نه بیا ولسوالان او قومندانان او مشران جوړو، خو بیا دې مربوط ښوونځیو ته ورکړي، بیا دې لیډرشپ ولولي، مینجمنټ دې ولولي. که دوی غواړي چې د مسلکي ادارو مشران کړي، خو بیا دې مسلکي فن او مهارت زده کړي، د هغه په څنګ کې د ادارو لیډرشپ مشري زده کړي. نو که ټول مدرسو ته ولېږي او په مدرسو کې مې یوازې فقه وي، په مدرسه کې خو کاشکې د نظامي مدرسو غوندې قرآن او ساینس او نجوم او تاریخ او فلسفه او کلام او کسب او کمال او مهارتونه دا ټول تدریسېدلی، خو بیا یو مقولیت یې لرو. نو په اوږدمهاله کې خو دوی د مدرسو نصاب دی ورو ورو بېرته وسیع جامع کې لکه پخوا چې و او د اسلام تقاضا ده. ولفعل عاجله خبره دا ده چې دوی دې په مکتبونو او خصوصا په تخنیکي مکتبونو تمرکز وکړي او هغه څوک د پوهنتونونو ته پرېږدي چې ټولنه ورته ضرورت لري. هغه مې استاد سروې له مخې
په بخښنې سره که چېرې دغه د مدرسو په نصاب کې یو څه تحولات راشي، تغییرات راشي، فکر کوي بیا به هم د اوسني عصر غوښتنو ته ځواب ورکړي؟ که څه هم په هغه کې دغه ځینې مضامین چې تاسو یاد کړي که دا پکې تدریس شي، بیا کولی شي یو څه د افغانستان ستونزې چې په تخصصي برخه کې لري دا ورسره حل شي؟
اصلا هم مدرسه عربي کلمه ده، پښتو کې ورته ښوونځی وایي که نه، که کولی شي موږ فارسي کې ورته درسګاه وایي، دغه نوم یې مشکل نه دی. مهم محتویات دي، که په مدرسه کې ساینس، ټکنالوژي، تاریخ، جامعه شناسي او ریاضي دا ډېره واچوي او په څنګ کې د ژبه مهارتونه او د دیني عقایدو او ایماني مسایلو باره کې اساسات بیا خو ښه ده، ولې دا خو ډېر وخت غواړي دوی دپاره چې اوس د صفر نه شروع کوي. هماغه زموږ ښوونځي ډېر ښه دي، ځکه زموږ په ښوونځیو کې په 1500 ساعتونو کې چې په 12 کالو کې متعلمین لولي، په دې کې 2150 ساعتونه اسلامي ساعتونه، یعنې په 450 اسلامي هیوادونو کې افغانستان یوازینی هیواد و چې تر ټولو ډېر اسلامي ساعتونه لرل. نو دوی د دغه خپل اسلامي مضامین عمل ته شامل کړي، یعنې زموږ ښوونځي په حقیقت کې دیني اړخ یې د ټولو اسلامي هیوادونو نه اوچت دی. نو ضرورت نه لري چې دوی مدرسو کې د سره یو دومره یو عمیق تغییر کوشش په یو کال کې وکړي. هغه اصلاحات چې زه ورته پیشنهادوم هغه په اوږدمهاله کې دي. په اوږدمهال کې دوی د مدرسو نصاب هم ورو ورو داسې اصلاح کړي چې دا د مدرسې او مکتب توپیر د منځه لاړ شي. د دې بله فایده هم دا ده چې افغانستان کې به دا د ملا او د مکتبي منځ کې تعصب او یو قشر بېلوالی هم د منځه لاړ شي، یعنې ټول افغانان به افغانان وي او مسلمانان به یو د کسب او مهارت او قابلیت خاوندان وي.
شینواره صاحب، دغه موضوع چې تاسو اوس یاده کړه چې د ښوونځي او مدرسې تر منځ باید فاصله له منځه لاړه شي، دا ډېره پخوانۍ مسله ده او په تېر جمهوریت کې هم پر دې موضوع خبرې کېدلې چې دغه فاصله چې د ښوونځي او مدرسې تر منځ دا باید له منځه لاړه شي. اوس دا کوم څه چې طالبانو روان کړي دي، ښوونځي بند دي او هغه ښوونځي چې پرانیستن دي لشپږم ټولګي یو ښکته د نجونو پر مخ یا د هلکانو پر مخ دوی چې ښوونځي او تزي، تر کوم ځای چې موږ دوی سره خبرې کړي دوی هم شکایت کوي چې کتابونه نشته او استادان نشته، هغوی چې راځي دوی ته برابر هغه څه چې د دوی غوښتنه داسې درس نه ورکول کېږي. خو بل طرف ته که وګورو مدرسو ته توجه ډېره ده، اوس فکر کوي دغه توازن بیخي له منځه تللی دی. یو مدرسې او ډول لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل چې ښوونځی او مدرسې تر منځ کوم خاص توپیر نشته ده، خو بیا هم دغه مسایل چې ډېر دین پورې اړه لري نسبت دینه چې هغه باید خلق زده کی یا ماشومان زده کی، اوس د عصري علومو تر څنګ ورته عصري علوم ورته نه تدریسیږي او یوازې دغه ټول تمرکز په دینی علومو باندې ده. دغه توپیر کېدلی شي او څه له منځه لاړ شي که طالبان ورته توجه وکړي، که نه لکه څنګه چې دوی اوس غواړي یوازې همدغه دیني زده کړې به وي؟
مننه. یو خبره به لږه واضح کړو چې ما ویل چې مدرسې او ښوونځي تر منځ اوسنی ژور توپیر دی له منځه لاړ شي، یعنې اوس یې توپیر منځ کې شته دی، ځکه مدرسه کې یوازې فقه او ابتدایي اسلامي مسایل ته شته شي، په داسې حال کې چې ساینس او ریاضي او ټکنالوژي او نور مسایل په کې ډېر کم دي. نو پیشنهاد زما دا و چې په مدرسه کې د همدغه مسایل ډېر شي، خو په اوږدمهاله کې دا خو د یو کال کار نه دی. او په ښوونځیو کې چې نصاب یې ډېر د نورې دنیا سره یعنې ښه روان دی، متناسب ده او اسلامي ساتونه هم ډیر دي هغه دی نو درې هغه ته توجه نه کوي ځکه دوی اوس د حکومت په توګه مسولیت لري چې فارغان ته بیا کار پیدا کړي کټول مدرسو ته بوزي به فارغان ته کار نشي پیدا کولای دی او بحران سره مخ کیږي نو هغه بحران سره چا وخت مخ کیږي بیا به پښیمانه وي نو چون موږ د افغانستان خلک یو د افغانستان په هر فرد که هغه نظام کې که بیرون دی نظام یه منکه مکلفیت داره چیز را خوگی و سره وکو همدردی و صادقانه مشوره ورکو نظام هاش مشوره ورته هم دغه وچه تاسو په لومړی قدم که په تخنیکی مسلکی زده کرو دیر تمرکز وکی په دویم قدم که په عمومی زده کرو چې هلته اسلامی مخیله مخ که شاملی دی و خیلی کافی پا که شاملی دی او د مدرسو کم شمیر چه ده مخ که هم در معرف وزارت دیده پار امونیت لرو او دا امونیت تقریبا یو نیم زر مدرسې لري فکر کوم دا نه اضافه کول د افغانستان ضرورت نه دی او هغه زه د هغه زر خوګې لو واجبم چې دینی علما سره لرم چې کله دوی فارغ شي دوی بیا وزګار پاتې کیږي دوی محروم پاتې کیږي او دوی سره ظلم کیږي نو زه ورته دا وایم چې که تاسو دا یو نیم زر درې زر یا څلور زر یا لس زر تمر سوې به فارغان ته کار نشي پیدا کوله ځکه تاسو د حکومت په توګه بیا وظیفه لرئ چې ډاکټر انجینر معلم دینی عالم مولا مبلغ محتسب همداسې محاسب انجینر د زراعت متدار ټول جامع ته ولري بیا نه لري مشکل سره مخ کیږي که دوی مثلا او که بل حکومت هم دغه مشکل د مخنیوي لپاره د وسنا معقول او په پلان او سنجول کار وکړي د کم کارونه چې دوی کوي دا ډېر سیاسي شواري بڼه لري چې هغه څوک چې دوی سره په فکري ډول یو شوي دوی سره جګړه کړي دوی سره قرباني ورکړي د دوی غواړي چې هغوی خوشحاله کړي او خپل مفکوروي برتري یا برلاسي نور ته کې چې ګوره زموږ توجه هم دې ته ده ولې دا د یو سیاسي ګوند لپاره دغه پالیسي او ستراتیژي په کار ده کله چې حکومت ته چا په لاس کې د حکومت دپاره وظیفه دا ده چې بیا د ولس د رفاه او د ثبات غم وخوري نو ثبات او رفاه په دې راځي چې خلک کار ولري روزګار ولري وظیفه ولري او خودکفایي چې په حکومت باندې بار نه شي په حکومت بار نه شو د حکومت باندې بیا انتقاد هم نه کوي جنجال هم نه کوي نو په دې حساب دا هم د فردي او اجتماعي رفاه لپاره بنیادي مسل ده هم د هیواد د سولې او ثبات لپاره نو ځکه ورته زه پیشنهاد کوم چې د مدرسو ډېروالی نه یوازې هغه فرد ته بلکې ټولې جامعې ته آینده کې تاوان کوي ځکه هغه دیني علما چې فارغېږي هغه بیا ډېر محترم قشر دی او وزګارتیا یې مایوسوي او داسې وظیفې چې د هغه د شان سره د معمول کلتوري انګیرنو د مخې د کم شانس سره چې دی هغه دی مستحق دی هغه سې وظیفه ورته بیا نه پیدا کېږي دوی بیا شدیدې مایوسۍ سره مخ کېږي نو په دوی د لږ سنجش وکړي په یو پراخه ذهن د دې مسلې حل راوباسي
مننه شینوارا صاحب روسه به په دې لږ ډېر له تاسې جزئیات واورو چې که چیرې افغان ځوانان دغه مدرسو کې زده کړې وکړي په ټوله کې طالبان دغه مدرسو فارغېږي څومره به په نړیواله کچه او د افغانستان دننه دوی ته د کار مارکیټ پیدا کیږي ایساق صاحب که تاسې ته راشم تاسې راته ووایئ تاسې له افغانستانه بهر زده کړې کوئ او روسیه داسې یو هیواد ده چې په ټکنالوژۍ سنبال ده او ځوانان پکې حتمن پرمختللي وسایلو سره زده کړې کوي ستاسې پان باندې دا چې د افغانستان اوسني شرایط که چیرې په روسیه کې چې کوم ځوانان زده کړې کوي یا په افغانستان کې چې کوم ځوانان حتی په پانتونونو کې زده کړې کوي دې سره مقایسه کو فکر کوي افغان ځوانان څومره وخت ته اړتیا لري چې دوی وکولی شي حد اقل هغه څه چې په روسیه کې ځوانان اوس هغې ته لاسرسی لري دوی ورته لاسرسی پیدا کړي فکر کوم چې د دوی اړیکه راسره پرې شوې ده هلال محبت شته هلال محبت ته به ورشو محبت صاحب که تاسې راسره استئ تاسې ستړي مشئ په خیر راغلئ تاسې راته وایئ تاسې په هند کې زده کړې کوئ په هند کې وضعیت څنګه ده هلته افغان ځوانان په څه وضعیت کې دي او په ټوله کې آیا دوی توانېدلی دي هغه امکاناتو ته چې هلته نور کوم محصلین چې دي هغوی لاسرسی لري دا افغان ځوانان ورته لاسرسی پیدا کړي فکر کوم چې د دوی اړیکه هم راسره پرې شوې ده موږ به هڅه وکړو چې دوی بیرته ځان سره ولرو ایساق ځای که راسره وصل وي دوی ته به ورشو ایساق ځای صاحب زموږ غږ لرئ مهرباني وکړئ زما پوښتنه مو واخیستله ایساق ځای صاحب که بیا یې تاسو تکرار کړم پښتنه مې دا ده چې تاسې په روسیه کې زده کړې کوئ لوړې زده کړې کوئ او د روسیې وضعیت ته په کتو باندې هلته چې کوم ځوانان امکاناتو ته لاسرسی لري افغان ځوانانو ته څومره مزل کول پکار دی چې دوی حداقل وتوانېږي هغوی چې په پانتونونو کې دي دغه امکاناتو ته لاسرسی پیدا کړي
افغان محصلین متاسفانه لکه نور کشورو محصلین دلته ستونزې لري. ګورې زموږ یو لوی ستونزه دا دلته افغان محصلین چې دلته راځي ال خو غټ مشکل موږ ته دا تعلیمي نصاب کې ده، چون متاسفانه اکثریت زه خپله ماته بویلې د کابل کې دلته خپل د قصص خاطر راغلم. یو څه چې دلته افغان محصلین چې راځي مخکې تیر حکومتو کې چې و افغان محصلین سره یو په شکل د ماهوار میاشتنی کومک د دولت د خانه کړي، خو دغه تحول چې راغلی متاسفانه هغه معاشات شیم مدد ماش چې هغه ورسره قطو سو، نو سبب د دې سو چې افغانان دلته محصلین چې دي یو خو ځخ مجبور، چون افغانستان کې فقر او بیچارهګي به هدا ډېر ده، افغان محصلین باید هم درس ووایي هم بل خو ځخه هغه فرصت وخت کې باید دوی وکړي زمينه خپل ځان ته یعنی کارم برابر کړي. نو هیله مو دغه ده چې حکومت خصوصا امارات اوس کوشش وکړي چې د افغان محصلین څخه بعض وخت مثلا دلته موږ مشکل پیدا کو خپل داخل د سفارت کې بعض مثلا اداري مشکلات پیدا کیږي، نو هیله مو دغه ده چې حکومت دې ته توجه وکړي. او یو بل غټ ستونزه ده هغه دغه تعلیمي نصاب باندې، تعلیمي نصاب باندې که دوی داسې تغیرات راولي دا سبب د دې کې وخت چې دلته څوک راځي د تدریس لپاره په فکر نه کوم چې دغه هوډ ولري چې دوی بېرته لاړ شي تدریس لپاره مثلا خپل افغانستان ته. په دې خاطر دا په نړیوال شکل باندې د افغانستان تعلیمي نصاب او تعلیمي هغه اسناد چې د تسپختن را باندې راولي. اوس ګوري که تاسو مثلا یو محصل وغواړي مثلا افغانستان کې کوغواړي هغه طبابت بش کې درس وایي طب وایي وخت طب څخه فارغي کې اکثریت کشورو کې دوی اسناد نه قبلي، او دا دلیل دی چې دوی اکثریت د مملکت چې اروپایي مملکت حتی د زموږ تاسو نږدې هم سایګان دوی شکایت په چی شلره دوی هغه انتقاد پدی دی چې دوی د تعلیمي سطح چې په افغانستان په پانتونو کې په مکتبو کې دا ډیره ټیټه ده. نو هیله مو دغه د دوی حکومت نه امارات نه چې دوی کوشش وکړي چې د افغانستان تعلیمي نصاب باندې همې په کیفیت همې په کمیت او همې په کیفیت باندې دې ته توجه وکړي، او هغه بخښونه چې مثلا تخصصي بخښونه دي موږ هم دا اوس نن خو دا ډیر ښه قدرونه لرو سبب د دې دغه د مشورونو استفاده وکړي. زه باور لرم چې ان شاء الله کولای سمو په مشوره سره او یو بل ته لاس ورکول سره د افغانستان دغه
فلاج تعلیمی سیستم ان شاء الله بل ته خوب درو مدنه کور ودانې سخزه سپرزو نور ملمنو ته دویم را سره وصل شوی د هلال محبت را سره ده. هلال سپ تاسو مستړی مشکته سره ته وای تاسو په هند کې استه هلته پټول کې ځوانانو پاړه کراته وای دوی ټیکنالوژي ته په هند کې لاسرسي لري او هند لدا سه وادونه چې هغه ښه ټیکنالوژي کاری افغان ځوانانو ته څومره مزل کول په کار دي چې دوی وکولای شي هغه چې په پانتونونه کې دي هدا اقل اغه نمرنی او امکانات او ټیکنالوژي ته دوی لاسرسي پیدا کړی ترڅو دغه افغان ځوانان لنډی سر ځان سیال کی.
سلامونه علیکم هلی تاسو پرې د سیال او دارنګ تاسو ټول کارکونکو ته ټول قدرمن ملمنو ته هله د چورو جوړ ورسای بالکل چې دلته په هندستان کې افغان محصلین د په مختلفو پونزو کې مطالعه کوي چې کمپیوټر ساينس د حقوق کې د همدارنګ په سیاسي علومو کې په انجینرۍ کې په اقتصاد پونزو کې د په مختلفو برنامو کې د مطلب مصروف دي او دلته ډېره زیاته ټیکنالوژي د وخت چانس د افغان محصلینو لپاره. نو یو مشکل دلته دا دی کله چې په افغانستان کې دغه د طالبانو نظام حاکم شولو نو دا طبیعي خبره ده چې په افغان محصلینو په ذهنونو منفي تاثیر وکړو لکه مو امید او هیله چې د دې سره وه نو هغه لږ ذره منفي تاثیر پرې کړی دی، خو بیا هم موږ دغې ته متوجه یاستو چې هغه همیشه باید یو مثبت سوچ ولرو لکه چې موږ د افغانستان راتلونکي یاستو همدارنګه موږ د افغانستان نمایندګي دلته کوو او نو هر محصل په خپل برخه کې ډیر کوشش کوي او دلته هر محصل ډیر کوشش کوي چې دا ټیکنالوژي چې په هندستان کې ډیر زیات پرمختګ کړی دی نو هر محصل کوي کوشش کوي چې دا ټیکنالوژي څخه استفاده وکړي ترڅو به تر خپل هیواد ته ستنه شي او په افغانستان کې څه بدلون راوړي.
خغله هلال کدار ته وایز ما پختنه دادا چې اوس مال په افغانستان کې طالبانو فرمان ورکړی یا ویلی دي چې دوی به د دینی مدرسو فارغانو ته د لسانس او همدارنګ د ماستری اسناد ورکوي، هغه چې مدرسو نه فارغ شوي ازموینه به اخیستل کیږي دوی ته بیا د اسناد ورکول کیږي. پښتنه دا چې په نړۍ کې ځوانان چې کله پانتونونو ته زیاته دوی ښه ټکنالوژي کاری تاسو یادونه موږ چې په هندوستان کې افغان محصلین دا چانس لري چې دوی دا ټکنالوژي وکړي، خو پښتنه دا چې دغه ټکنالوژي چې په نورو هیوادونو کې کارول کیږي افغانستان د نن چې کوم محصلین دي دوی ته څومره مزل کول په کار دي چې د اقل هغه نمړنی امکاناتو ته دوی لاسرسي پیدا کړي یا وپوهیږي په هغه ټکنالوژي باندې وی کاری؟
ګوره زه به لومړی تاسو دا خبره وکړم چې تاسو یادونه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو نظام حاکم دی او دوی کوشش کوي چې په کم عمرۍ کې او هغه کسان چې د مدرسو څخه فارغېږي هغې ته اتوماتیکلی دوی ته د لسانس یا د ماسټرز د برنامې ډیګرۍ ورکوي. نو دغه پریکړه د طالبانو چې دا داخل کې څه ده مطلب حق باندې نه ده، ځکه چې یو افغان غواړي چې هغه 12 کاله مکتب پوره کړي بیا د هغې څخه لسانس ته لاړ شي، لسانس څخه بیا ماسټرۍ ته لاړ شي. دا ډېر اوږده دوره ده او دا ډېر تکلیف غواړي. خو دا چې دوی داسې قضاوت کوي چې یو کوچنی هلک چې په مدرسه کې وي چې نه کاله مدرسه کې وخت تیر کړي بیا د هغې څخه وروسته دوی ته د ماسټرۍ یا د لسانس اسناد ورکی، نو دا یو غیر قانوني پریکړه ده او په دغه باندې موږ نشو کولای چې د دنیا سره ځان سیال کړو، ځکه دنیا چې وګورو ډیره زیاته پرمختللې ده او ډیر زیات په خپلو نیو نسل باندې ډیر زیات کار کوي. همدارنګه ټکنالوژي ته ډیر لقین سبا چې تاسو وګورئ چې دا دنیا څومره مطلب کنیکټ شوې ده دا ټولې ټکنالوژي وجه ده. او بل تاسو ویل چې مطلب داخل په افغانستان کې هغه افغانان چې مطلب ځوانان وی هغه څنګه هغه مطلب فرصت ډیر زیات ضرور دی او دا زمينه برابرول چې دوی ته څنګه دغه سہولت برابر شي دوی وکولې شي. افغانان ډیر بایخداده خلک دي او په ډیر افسوس به دا وایم چې د زمينه د برابر ده چې نشي کولای چې دوی په خپل پرمختګ کې همدار خپل ذهن په ټکنالوژي یا په درس وایلو باندې یا کوم زمينه چې برابرېږي چې یو انسان څنګه پرمختګ کولای شي هغه نه ده برابر. ځکه چې په افغانستان کې ډیر زیات مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي، د تعلیم زمينه برابر نه ده، همدارنګه بند نور د ازادۍ بندیزونه دي. نو څنګه به یو انسان وکولای شي چې د دنیا سره ځان سیال کړي؟ یا مطلب غواړي چې د نورو هیوادونو د ځوانانو سره ځان سیال کړي. زما په نظر چې ډیر زیات مشکل ده، خو بیا هم زه دا خبره کوم چې ځوانان باید په خپل ځان ډیر کار وکړي او همدارنګه خپل هیواد د نورو هیوادونو سره سیال کړي. ځکه چې دا سره د هیوادونو ځوانان کولای شي چې خپل هیواد د نورو سره سیال کړي. که بیا موږ راشو د افغانستان حالات ته وګورو، زمونږ رهبرانو که خوا وو او که دا اوس داخل دي نو هیڅ هم نه دي کړي، مشکل ډیر زیات دی. نو خصوصا دوی باید قائم قدرونو ته ورکي، ځوانانو ته ورکي.
مننه هلال صاحب، تاسو ته بیرته راځم کور ودان. اوریدونکو ته پته مده یو اوریدونکو ته بورچو سلام، ستړي مشه نو مور ته واخلې د کوم ځای مواړي کني ولې ده؟
مننه ازوندې کوم ترخیل هم ده
ترخیل صاحب په خیر راغلی خبرونه تاسو ته نظر ورو تاسو طالبانو دغه اقدام چې دوی د مدرسو فارغانو ته د لسانس او ماسټری اسناد ورکوي د اقدامې څنګه ارزوي؟
ولا دا طالبانو کوم اقدام کړی دی نو په نظر باندې دا اقدام څه اقدام ده؟ دا اقدام نه ده، نشته ما امدام خدای موږ تاسو ته ویل کوم چې موږ تاسو د افغانستان ځوانان مطالعه وکي او نظر باندې دا ډېره ښه خبره ده. موږ تاسو کولای شو چې په علم باندې سیالي وکړو، نړۍ ټوله په علم باندې پرمخ وي. یعنی موږ تاسو ګورو چې افغانستان
ترخیل صاحب لکه څنګه چې مخکې شینوارې صاحب یادونه وکړه، که چېرې دغه کوم کسان چې له دیني مدرسو نه فارغېږي او د هغوی په خبره باندې دوی د ټولنې هغه برخه ده چې باید بیا په ټولنه کې ورته کار هم پیدا شي، د دوی د کار په برخه کې بیا تاسو سره اندېښنه شته؟ که چېرې ټول دیني عالمان شي دوی به چېرته کار کوي؟ چېرته به په دندو ګمارل کېږي؟ عاید به یې له کومه کېږي؟
د دې خبره دا چې فریدګان چې واسان دا خو د اندوښنې وړ خبره ده. موږ دا چې په هر څه کې علم ته ضرورت لري، یو یوازې دا خبره دیني دا کلم کفایت نه کوي. صحیح ده، موږ دا چې دا خبره ټول مولانا علمان چې نو دا خبره دا جامعان وظیفه وجات کوي، که موږ دا چې په څه کې ضرورت لري، ډاکټر ته ضرورت لري، انجینر ته ضرورت لري، موږ دا چې کورونه جوړ کړي، موږ تاسو ټیکنالوژي ته ضرورت لري، موږ تاسو په هر هرڅه کې ضرورت لري. زما فکر باندې کتیر کا هغه رقم چې تاسو د نړۍ په نړۍ په معیار باندې زده او نړۍ سره کم په یو معیار باندې روان شي، دا خو ډېره ښه خبره ده. دا خو به زموږ تاسو د افغانانو هغه ټولې کومې هیلې چې په زړه کې وي هغه به ټولې پوره شي. کلونه کلونه زموږ ورته انتظار کړی دی، دا خو بېخي ښه خبره ده. بیا هم زه هیله کوم دي چې نوي عمارت نه چې نورو عصري زده کړو ته توجه وکړي.
خو استاد پان باندې کې چیرې هغه زده کړې اوس په افغانستان کې نشته، دا هم لویه خبره ده چې څوک له مدرسې فارغېږي. هم داسې ده،
زه داسې وایم، ما دا په موضوع کې ده ځوانان چې له نشته عادي شم کده چې جوړ کړي یو سړی حاجي اقل د سواده نه د باسواده سره په دې کې یو څه قرآن کریم فاطمه هغه هم حاجي اقل زده هم رسیږي چې مثلا یو لوحه ولبني هغه دې سلمانه و دو دوخانه و دو سبخانه و سار خوشی آقا چیم مخاده من مرکر که خود آقا دو چه خبره من مرکر که پشتو که هم بچه لری و سیده 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 کتی کنن دامونه چوزیم و آقا زو وصله اینا که آقا چیم کرد آقا چیم که میاری بکری زمینه مساعد چی هم اسلامی هم را هم که مخاده بر که اشو خود بیسی آقا دو چه خبره
مننه ترخیل صاحب. کور ودان چاړي کې مونیولې و او په دې اړه باندې چې د طالبان د اقدام تاسې له نظره خدای خپل نظر مر سره شریک کړو. وربشو بلال عمر ته، عمر صاحب تاسې ستړي مو شي، بخیر راغلي. تاسې راته کې د اوریدونکو دم دی نظر نه پیل وکړي. دوی وایي چې دا چې له مدرسو فارغ شو کسانو ته دغه اسناد ورکول کېږي، په ټوله کې په مدرسو کې زده کړې کېږي، دا له نشنه ښه ده. تاسې څه فکر کوئ؟ تاسې د پانتون استاد یاستئ، حتماً تر لسانسه پورې تر ماسټري پورې به مو زده کړې کړې وي. اوس هغه کسان چې په مدرسو کې زده کړې کوي او دوی دغه اسناد ترلاسه کوي، فکر کوئ دا له نشنه ښه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه اغلی چل تاسو او ټولو درنو مېلمنو ته. په ډېر وخت سره چې زما لکه انټرنیټي سم دی او موږ شوال چې تصویر باندې برنامه ته اشتراک کوو. په صورت کې چې د طالبانو د اوسنۍ اقدام ته چې د مدرسو فارغینو ته دوی اسناد ورکړي او بل اخر دوی ته د لیسانس او د ماستری اسناد ورکړي، ازو بلګو شاته لاړ شو. په چیرې موږ تاسو ګورو په افغانستان کې، ځکه افغانستان یو اسلامي مذهبي ټولنه ده، معمولا په افغانستان کې مدرسې مکتبونه شتون درلودل. حتی موږ په افغانستان کې ډېر دولتي مدرسې موجودی اوس هم مخکې هم موجوده وي چې دوی به محصلین یا متعلمین د مدرسو نه فارغه کېدل، هغوی به دیني علوم زده کول او بالاخره دوی به د دولسم یا د څوارلسم اسناد ترلاسه کول. له نه وروسته دوی کولی شي چې خپل پوهنتون ته ادامه ورکړي په دیني علومو کې یا داسې نور علومو کې. په ټوله کې زما نظر دا ده چې که یو محصل یا متعلم د هر ځای نه فارغي، که هغه مدرسه ده او که هغه مکتب ده او یا که پوهنتون ده، باید هغه مسلکي هغه متخصص نیرو ټولنې ته وړاندې شي چې هغه د ټولنې په درد وخوري. یعنی هغه څوک کچیر د یو علمي مرکز نه فارغېږي او هغه سبا ته ټولنې ته په درد وخوري یا ټولنې کې کار نشي کولی یا ټولنې کې دوی خپل هغه نقش نشي پیدا کولی، نو دغه به زما په نظر د ټولنې لپاره ګټور ثابت نشي. البته کچیر موږ تاسو وګورو په افغانستان کې د مدرسې سیستم هغه سیستم ده چې یوازې دلته محصلین یا کوم کسان چې مدرسې کې درس وایي، کله چې د مدرسې نه فارغېږي یوازې دوی دینی علوم زده کوي. یعنی نور علوم سره دوی لاسرسی نه لري، لکه اوسني عصري علوم سره کچیر موږ تاسو وګورو، خصوصا د اداري یا بروکراتیک نظامونه دی اوس همیشه په اداراتو کې ضرورت ده چې باید یو مدیر یا هغه کس باید دغه مسایل نه آگاهي ولري. یا په اوسني اصل کې بدون له اوسني ټکنالوژي څخه یا کمپیوټر څخه یا پر دغه پرمختللې نړۍ څخه چې دغه ابزار رامنځته کړي، بدون له دوی نه موږ تاسو نشي کولای چې خپل ژوند مخته یوسو او خپل هیواد کې په خپله ټولنه کې دغه اداره مخته یوسو. نو دا ضروري او مهم ده. نو زما نظر دا ده چې یو څوک د مدرسې نه فارغېږي، باید د مدرسې په نظام په نصاب کې هم دغه اصلي علوم اضافه شي، تر څو که چیرې یو څوک په فارغي کې دغه مدرسې نه دوی وشي کولی د دیني علومو تر څنګ خپلې ټولنې ته هم خدمت وکړي. اوس دا په دې معنا نه ده که چیرې یو څوک مثلا په مدرسې کې تحصیل کوي هغه به ملا فارغېږي، هغه به قاري فارغېږي. زما نظر ده چې هر څوک کولی شي په مدرسو کې درس ووایي یا په مکتب کې درس ووایي. ولې دغه درس که چیرې فارغېږي، دا فقط په دې معنا چې کله فارغ شو دا به لاړ شي په مسجد کې امامت وکړي. زم کولای شم چې مسلمان په توګه د دیني علومو زده کړم، د دیني علومو زده کړه تر څنګ زه شم کولای حداقل یو ښه انجینر اوسم او یو ښه ډاکټر اوسم، یو ښه ژورنالیست اوسم، کولای شو خپل ټولن ته خدمت
وکړو
په ټولنه کې مونږ
دا غواړو په بخښنه سره مخکې شنواري سبا دونه وکړه چې په خونځي وکي په کافي اندازه باندې دوی هغه د نیو علوم ته وخت ورکړی و غوې د ساتونو هغه شمیره میات کړو چې ماته دقیق اوس پیاد نه دی پاتې فکر کوي بیا څوک چې په مدرسه کې درس وایي د تخصصي برخو ته کرا شو فکر کوي څوک چې په مدرسه کې درس وایي دوی بیا وکولای شي په انجینری برخه کې کار وکړي یا وکولای شي ژورنالیست شي یا وکولای شي ډاکټر شي
البته دا خو زموږ تاسو ته ټولې ریسورس دا چې موږ تاسو په ټولنه کې په مدرسو کې دغه موضوعات نشته اما که چیرې راشو موږ تاسو نږدې خپل همسایه هیوادونه یا د اسلامي نړۍ نور هیوادونه ته پاتہ که چیرې یو محصل یا متعلم په مکتب کې درس وایي یا په مدرسه کې درس وایي دوی کولی شي وروسته د یو متخصص نیرو په توګه خپل ټولنه ته وړاندې شي مثلا را به شم د نږدې پاکستان ته په پاکستان کې د سیمه مدرسې شته چې هغه مدرسې خپل دولت ایجاد کړي دي د پاکستان او یو کچل ته دینی علوم زده کوي اغه نو څه شکل فارغی دی دوی یو مسلک دی دینی علوم ته څنګه زده کوي مثلا ډیری کسان چې په پاکستان کې دینی علوم زده کوي اغه نو څه دوی هغه مسلک مثلا دی پاکستان بهر سره وصل ده دوی مثلا دی کشتیرانی افسران یا همچنان دی دریایی افسران یا داسې نور کسان وړاندې کوي دوی وروسته کولای شي چې لاش خپل پاو سره خدمت وکړي یا همداسې ځینې کسان چې دوی مثلا د مدرسې نه فارغیږي دوی کولای شي نور فرهنګي مسایل کې لکه مثلا ادبیات کې یا داسې نور موضوعات دوی لاش خپل هوا سره خدمت وکړي یا کچیر مثلا موږ تاسو منځنی ختیځ ته لاړ شو لکه مصر لکه عراق دا هېوادونه دي چې یو څوک دینی مراکز کې دوی زده کړې کوي د دینی زکر ترڅنګ دوی اصلي علوم مطالعه کوي مثلا کچیر اصول د الازهر پانتون څخه فارغیږي نه تنها دا چې یوازې دینی علم زده کړي بلکې دوی کولی شي په کمپیوټر سره لاسرسی لري داسې نور نوې ټکنالوژي مسایل سره اداري مسایل سره لاسرسی لري حتی دوی کولی شي چې مثلا هغه مهم موضوعات چې دا د ټولنې لپاره دا که هم دې کار کوي مثلا کچیر موږ اوس لاشه هند ته په هند کې د دیوبان یا غټه مدرسه ده چې په کومه مدرسه کې د دینی علوم ترڅنګ عصري علوم تدریس کیږي او بل اخر هغه محصل چې فارغیږي هغه محصل چې یوازې دینی علوم نه زده کوي بلکې د دینی علوم زده کړه ترڅنګ د خپل ټولنې ته خدمت کولی شي اما متاسفانه زموږ تاسو په ټولنه کې په افغانستان کې د مدرسې سیستم داسې ده چې کله یو څوک د لاس کال دولس کال پنځه لس کال ته درس وایي یوازې به دوی دینی علوم زده کوي نو خو به دایي که چیرې موږ غواړو چې دوی ټول ته د کاري زمینه برابر شي دوی وکولی شي د هیواد په هر برخه کې نه یوازې دینی برخه یا نه یوازې د دینی تعلیمات په هر برخه کې خدمت کوي د یو مسلمان په صفت نو باید د حکومت چارواکي باید په دې برخه کې خصوصا د تحصیلات وزارت د معرف وزارت باید په حسابونه کې کغه مدرسې دي کغه مکتبونه دي دوی باید داسې یو نصاب رامنځته کړي چې په هغې کې هم یو محصل یو متعلم وکولی شي خپل عینت او هم وکولی شي یو کوم کس چې د مدرسې نه فارغیږي دا هم وکولی شي په ټولنه کې موثره واقع شي البته کشیر موږ تاسو وګورو په افغانستان کې اوس د مدرسې او د مکتب ترمنځ ډېر واټن رامنځته شوی در حالی که موږ اسلامي ټولنه چې داسې یو سیستم باید رامنځته شي چې نور نو دا د مدرسې مفهوم یا د مکتب مفهوم دا باید داسې جلا سره نه اوسي بلکې داسې یو سیستم رامنځته شي چې یو څوک کله مکتب ته ځي یا کله مثلا پوهنتون ته ځي هم دیني علوم زده کړي هم یو متخصص مسلکي نیرو ټولنه ته وړاندې شي بلکې چیرې موږ تاسو دا مختص کوو چې یو برخه دیني برخه هر څو چیز دغه دیني برخه د نورو زده کړي نور د مکتب او پوهنتون او عصري علوم سره کار نه لري دا یو اشتباه نظر ده یا که چیرې مثلا یو څوک دی مکتب ته یا پوهنتون ته نور وایي باید دغه دینی علوم نه زده کوم فقط یوازې دغه برخه کار کوم دا هم سوند لري یعنی په ټوله کې د سیاسي سیستم باید رامنځته شي چې هر څوک کولی شي په دغه سیستم کې هم زده کړي او کې هم دینی زده کړي او هم مسلکي زده کړي او کې چې هو راتلونکي کې د خپل ټولنې او د هیواد لپاره د خدمت جوګه وګرځي
کدام راته وایي عمر صاحب اوس مال چې د طالبانو کوم اعلان کړی دی او په کوم مدرسو کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه کړې په افغانستان کې د مدرسو سیستم داسې دی چې یوازې پکې دینی علوم زده کیږي که چیرې په دغه مدرسو کې زده کوونکي شاګردان فارغيږي او لدې وروسته د کار مارکیټ ته ځي او یوازې زده کړه په دینی برخه کې وي فکر کوي د افغانستان چې کوم برخه کې متخصصین دي زیاتره د اوس افغانستان او تلم دي څومره اړتیا به پیدا شي او د کوم کسان چې فارغيږي دوی د بچرته کار پیدا کیږي
البته دا خو د دولتونو مکلفیت ده، ځکه اوس ګوري که چېرې مثلا مونږ تاسو ګورو دغه اقدام چې طالبانو کړی، ما ځینې ګزارشات لوستل مطالعه کولم، په هغې کې فکر کوم په د افغانستان په مدرسو سیستم کې ډېرې بېنظمیانې وي. یو له بېنظمیانو څخه دغه و چې یو څوک به دوه کاله او درې کاله او پنځه کاله درس ویل، هغوی به فارغ دل، یو چا چې لس کاله درس ویل هغوی به فارغ دل، بالاخره د سربندیانو به کېدلې او دوی به د مولوی امامانو په توګه ځینې مراکزو ته ځینې مدرسو کې تدریس کوه. نو دغه خپله یوه ستونزه ده، کله چې دغه لپاره یو قانون مشخص شي، خاص قواعد خاص شرایط موجود دي چې که چیرې هر څوک دغه شرایط یا دغه قانون په اساس دغه لایحې په اساس دغه شرایط تکمیلي، نو کولی شو هغوی ته مونږ د یو د نظم د رامنځته کېدو لپاره یو سند ورکړو. زما نظر دا کوم مشکل نشته، دا کومه غټه ستونزه نه ده، ځکه په دې مونږ تاسو کولی شو چې د خلکو مدرسو کې یو نظم رامنځته شي. هر هغه څوک نشي کولی چې دلته مداخله او بالاخره راشي د مدرسو نه خارج شي او بالاخره ټولنه ته وړاندې شي او هغه افکار خلکو ته وړاندې کړي چې هغه مثلا د اسلام دین سره په تضاد کې وي. یعنې که چېرې موږ تاسو وګورو، که چېرې پوهه کمي، علمیت کمي، نو خامخا به دا په ټولنه کې ستونزې زېږوي. بل که چېرې د دولت لخوا دوی ته خاص شرایط وضع شي چې کوم کسان په کومو شرایطو په کومو اصولو برابر اوسي، دوی ته مسند ورکړو، نو دا به ډېر ښه اقدام وي او د مدرسو په سیستم کې به هم نظم رامنځته کړي. او دا چې د کاري زمینې لپاره، د کاري زمینې لپاره دا د دولت
فکر کوي دغه کوم نظم چې دوی بیا رامنځته کوي او شاګردان فارغي، دا به بیا وکولی شي د افغانستان درد دوا کړي؟
البته د افغانستان درد خو داسې درد نه دی چې یوازې مونږ تاسو بیا وخشل باندې دغه درد دوا کړو. افغانستان بالکل کچیر ممتاز هم دغه د زده کړې برخه وګورو، د افغانستان درد د سو درد چې مونږ تاسو انجینر ته ضرورت لرو، مونږ تاسو ډاکټر ته ضرورت لرو، مونږ تاسو خوردان ته ضرورت لرو، ژورنالیست ته ضرورت لرو، مونږ تاسو په هر برخه کې مسلکي کسان ته ضرورت لرو. نو کچیر زما نظر داره چې په هر برخه کې باید نظم موجودی، لکه څنګه چې مونږ تاسو په افغانستان تحصیلي سیستم کې هم نظم موجود چې او چا به دولس کاله مکتب ویلی بیا به فارغه شو، یا څلور کاله درس ویلی بیا به لسان شو، دوه کاله به درس ویلی بیا به ماستر شو یا دکترا شو. که چیرې د مدرسې په سیستم کې همداسې یو نظم رامنځته شي، د دوی دغه کلونه مشخص شي، د دوی نصاب باید مشخص شي، او په مدرسې کې غیر معیاري مدرسې باید اصلاح شي، د دوی نصابونه باید اصلاح شي. په غیر هدف د غیر معیاري مدرسو هغه مدرسې دي چې هغه مثلا په کامل شکل یا په اپډیټ شکل مواد مدرسو کې نه تدریسې، دغه باید اصلاح شي ترڅو موږ وکولو شي یو خاص سیستم لرو. او که چیرې یو څوک نور د مدرسې څخه فارغېږي، دا باید دیوات په درد وخوري. که چیرې مثلا یو څوک د مدرسې څخه فارغېږي، دا وروسته نشي کولی چې د هېواد په نور برخه کار وکړي. زما په نظر دقیقا چې دا د خپل فرد لپاره او د ټولنې لپاره دقیقا چې ستونزه ده، د دې لپاره باید شخص ازادي ونیول شي.
مننه کور ودان روسته برا وګرځم، ستاسو رستې خبرې به وارم. شینوار سیب تاسو ته راځم، دغه اقدام چې اوس طالبانو کړی دی، پرته له دې نه چې دې ته یو ګورو چې په مدرسو کې څه تدریسېږي، خو که یوازې دا موضوع په پام کې ونیسو چې د مدرسې فارغینو ته د ماسټري او لیسانس اسناد ورکول کی، په ټوله کې هغه ځوانانو چې په دغه برخه کې کلونه زده کړې کړي دي، ماسټریانې کړي دي، څونو ور باندې اغیز کولای شي او دوی څومره ناهیلي کولای شي؟ ځکه په عامه اصطلاح باندې که موږ وګورو افغانستان کې دا چې مدرسې کې خلک یو څلور پنځه کاله درس وایي فارغېږي، خو که څوک ماسټري کوي نو هغه به اتلس کاله عمر ور باندې مصرفوي. دغه ځوانانو ته څه پیغام درلودلی شي؟ او ستاسې پیغام د طالبانو حکومت ته او ځوانانو ته چې ماسټریانې کړي لام افغانستان کې دي څه ده؟
خدا دوه اړخه لري. یو خو نوم مسله ده کنه، چې کټول خلک ته موږ وایو چې ماستر یا ډاکټر یا لیسانس، دوی په حقیقت کې نه ماستر کیږي نه ډاکټر کیږي. دوی مړ هدا ده چې کته د یو ماستر د طب یا د انجینرۍ یا د حقوق یا د زراعت پوزیشن اخلي، یو داس چاته ورکه چې هغه په زراعت او طب نه پويږي، نو دا به د قران د سره حکم مخالف کوي، ځکه کله چې امانتونه اهل ته وسپاري. نو نوم یې دونه مهم نه دی، مهم دا ده چې په دغه ډیپلوم باندې بیا نه اهل خلکو ته یو اهلیت ورنکي. یعنې زه هغه ناسته ده په دې نه نه مهم عمومي تور، یعنې په دغه مشخصه برخه کې نه پوهېږي او هغه وظیفه ورکول کېږي، دغه بیا جامعیت تاوان دی. دا یو مسله. دویمه یو مسله بله زه غواړم چې ستاسو له درجو لارې نه ووایم چې اسلام خو ډېر جامع دین دی، کې ډېر واضح ټول شیان معلوم دي. یو علم په هغه سطحه دی چې سړی خپل خالق وپیژني، حلال و حرام وپیژني او خپل ژوند طرز وپیژني. دا فرض عین دی په ټولو مسلمانانو باندې. نور علوم د جامع د ضرورت په اندازه دي که په جامع کې دینی متخصص ته زر نفر ته ضرورت دي دا د جامع په ټولو خلکو فرض عین ده چې زر نفر دینی متخصصین باید ولري همدا ډول په جامع کې که 2000 یا 1000 یا 1500 د طب ډاکترانو ته او په بیلابیل رشتو کې داخله جراحي بشوګلو مثلا جلدی متخصصین ته ضرورت دي او د جامع کې دغه ډاکتران نه او د ناروغۍ نه خلک مریضي سختي یا خپل نقص مرګ سره مخ کیږي بیا د ټولو جامع مسؤوله ده نو دا مکلفیت دی همدا ډول انجینران څومره انجینران جامع ته پکار دي که موجود نه وي دا ټوله جامع په دې باندې مکلفه ده یعنې په دې صورت کې د جامع د ضرورت مطابق د دیني علماو شمیر او اندازه د طب د ډاکترانو شمیر د انجینرانو د حقوقدانانو د رهبرانو د معلمانو د کارکرانو د هماغه اندازې نه چې کم وي دا ټوله جامع پکې مسؤوله ده او په دغه اندازه د دوی روزل فرض عین دي په ټوله جامع باندې نو اوس چې دوی حکومت لري او د حکومت مشري په لاس کې ده زما ورته پیشنهاد دا دی چې دوی یوازې شعاري خبرې نه چې په ماستري چا ته ورکړو خوشحاله شي یا دیني علماو ته چې شپږ کاله مدرسې ویلې ده د ماستري سند یا ډاکترا ورکړي فوق ډاکترا ورکړي فقط چې هغوی ته څه ګټه نه رسوي هغوی ته د قسمه مهارت زده کړي چې وظیفه پیدا کړي او چې وظیفه پیدا کړي دوه فایدې به وکړي هم به ځان ته د مشق خاوند شي بل به د جامې په پرمختګ کې برخه واخلي مون خو هیڅکله نه ویلي چې دیني علما او د جوماتونو ملا امامان او متخصصین دي نه وي یا دم وي مګر په اندازه او کومه خبره چې کوو د ټول ملت د رفاه لپاره کوو که مونږ د 2 میلیونه متخصص د دین ولرو دا خو ډیره ښه خبره ده خو دا 2 میلیونه متخصصو کې کېدای شي ضرورت لس زره ته وي دا یو لکه 90 زره به وزګار او بیکاره ګرځي او یو قسم به ځان محروم احساسوي د دې نظام سره بیا خدای پیدا کی کی نه پیدا کی په مقابل کې بیا شورش کوي مقابل کې بیا حرکت کوي نو لکه کور کې چې خلک تدبیر لري چې څوک د قانیو کې څوک د بازار نو سودا راوړي څوک د کور تنظیم کوي دا ټولنه هم د یو کور باندې ده دا جامع هم یو قبیل دی لوی فامیل دی دا د مشران وظیفه ده چې د مارکیټ د سروې په اساس وسنجي چې موږ څومره متخصصین ته ضرورت لرو او هم خلک چې دي ټول خلک متخصص کېدو ته ضرورت لري او ماستر او انجینر او ډاکټر کېدو ته او دا وایي باید کیسه وکړم ځکه کدي خاني مې باید مسلکي دي خاني کارګری مسلکي کارګری ډریوري مسلکي ډریوري هم د سکه موټر سازي یا کمبل تخنیکی مسلکي او کاور اول یو شتم پیړی کې د ټول نو مهم وس ټکنالوژي او ساينس ته کته دي نه علم کېږي او متخصص کېږي هم په ساينس او ټکنالوژي باید کې مو چې خپل پیغام د ټیکنالوژي په ځای خلکو ته ورسې
مننه شینواره صاحب چې
لنډه خبره انده ده چې دوی د پلان مخې ورشي
مننه کور ودان شینواره صاحب لنډ تاسو ته راځم اساق صاحب لنډ تاسو رستې خبرې اورم پلان ډو کې راټوي چې وخت ډیر کم ده اساق صاحب که زما غږ لري مې راوړم
مو سلام او پېست ځوان زه څو پیشنهادات لرم هله ده چې بله بله تاسو هغه زما پېست ماسل او پېست ځوان د افغان ټولې یو څو پیشنهاد لرم اول پیشنهاد مې دا دی ګوره زه نه تنها زه اکثریت افغانان ماسلین افغانان چې ځوانان دي هغه توقع دا ده چې ګوره موږ د مخالف د اصلاحات نه اصلاحات ډېر ښه کار دي اصلاحات راوستل سي وزم په وخت یو شی چې قابل د اصلاح دغه د بینوړن خې اشتباه کړده په دې خاطر په دې تیرو شروع کار کې د افغانستان د حداقل یو 50% شپته فیصد یو نیمګړی ساختار چوکار د تعلیم تحصیل په خاطر جوړ شوی وو مثلا ډیر خصوص نمونه دغه د ګوره مثلا یو ځوان به 12 کال مکتب وای به 4 کال پانتود وای به 2 کال ماستری یا ډاکټر وایل به هغه خپل درجه خسته او واقعا یو قدر به کېدی یعنی جامع به نه خطر نه وړه نو هیله متغه د دوی نن کوشش وکړي چې دغه سختار شل کال کې چې وو دا کای اصلاحات پکې راوړي خدای ټول چې دوی راس مطلق دا د بینولې سي دا اشتباه کار د زما په نظر مخالف بل دل لاندې خواهش او هیله متغه هغه څوک چې بله بله بل بل د خواهش متغه هغه څوک چې ګوري اهل د خبره کوشش دی وکړي دغه څخه د مشوره واخلي تخصصي بخشو کې نو زما هیله دغه او ډیر ساده نمونه او مثال کولای سم مثلا د همسایه مملک لکه ترکیه لکه ایران لکه پاکستان نو هیله مې دغه ده چې ان شاء الله د کومري امارات
په دغه حساب سره کور ودان شو دی اوسې وخت ډیر کم ده چې نشو کولای هغه د نور ملمنو ته مرشو له تاسو ټولو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو او لتاسو قدرمنو میلمنو چې ما سره په پروګرام کې ملتیا وکړه د پانتون استاد او د پوهنې وزارت په خاني مرستيال ابراهيم شنواري د پانتون استاد بلارم عمر په روسي کې د ته پانزي محصل حکمت اساقزي او په هین کې د پانتون محصل هلال محبت نن نړۍ مننه چې راغلي په پروګرام کې زما میلمنه شوي. لتاسو لیدونکو اوریدونکو هم مننه او له هغه دوه میلمنو بخنه غواړم چې نشکول د وخت د کمښت له امله دوی ته شو او د دوی رسته خبري واخلو تر بلې خبرونه خې چاري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالقادر دلداریم لا پختیا ولې د چمکنی ولسوالۍ څخه. د طالبان حکومت اقدام کړی دی کنه؟ د زخپل هم تایید کوم چې ډیر ښه اقدام یې کړی، ځکه زه هم د مدرسې ولایم، زه دا تایید کوم چې بس ښه کاری کړی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نوم می مخلص د کونړ ولایت څخه. زما په فکر باندې د طالبانو دغه فریکړه چې ملایم ته لیسانس یا د مشرۍ سند ورکوي، زما په فکر باندې خدا ښه پریکړه نه ده، ځکه دی کې داسې عالمانی چې صرف به سند ترلاسه کړی او تعلیم به غونه نه وي، اوونه تعلیم به نه کړی، دا غونه پوهه به نه وي، د مشرۍ په اندازه پوهه یا د لیسانس په اندازه پوهه نه وي. که دغه خلکو ته دغه شانتي سند ورکړل شي او بیا دغه خلک به دغه سند په اندازه وظیفه وګمارل شي، نو زما په فکر داسې به وبنه شي چې ټولنې ته یو شان خدمت وکړی شي یا نور چې څنګه چارې دي هغه شانې په مخ باندې بوزي. زه خو په خپل فکر کوم دا پریکړه به سمه نه وي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.